په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي راډیو په دې ماښامنۍ خبري مجله کې موزه نور یاست. نوري هرکلی کوم. لنن څخه 19 کاله مخکې امریکا په افغانستان کې جګړه پیل کړه. دا هیواد خپل هدف ته رسیدلی، ولې له طالبانو سره د امریکا د سولې د هوکړه لیک له لاسلیک سره سره په دې هیواد کې جګړه نه ده سره شوې؟ د افغانستان ولسي جرګې نن په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د تیرو 19 کلونو د راسته راوړنو په ترڅ کې د جمهوري نظام پر خوندیتوب ټینګار وکړ. پر دې او ځینې نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله لودین دغه خبرونه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې د امریکا سفارت پر خزینه فعالانو د بریدونو پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې. زابل کې یو پولیس خپل شپږ ملګري وژلي او د نوبل د کیمیا جایزه سږ کال دوه ښځو ترلاسه کړه. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر پر خزینه فعالانو د ډیریدونکو بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې. راس ویلسون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا موضوع د بشري حقوقو کمیسون له مشر شهرزاد اکبر سره د ملاقات پر مهال څېړلې ده. د امریکا سفارت څو ورځې وړاندې خبرداری ورکړی و چې ترهګرې ډلې د دولتي کارکوونکو په ځانګړې توګه ښځو په وړاندې د حملو پلانولو ته دوام ورکوي. تازه د تېرې یکشنبې په ورځ د میدان خار پر خاروالی ظریفی غفاری د کابل ارغندې سیمه کې وسلوال برید وشو چې روغ ترې ووتله. نوموړې له دې وړاندې یو بل برید کې سطحي ټپې شوې وه. نږدې دوه میاشتې مخکې د ښځو پر یوې بلې فعالې فوزي کوفي هم وسلوال برید شوی و چې پکې ټپې شوه. په زابل کې چارواکي وایي چې یو نفوذي پولیس خپل شپږ ملګري وژلي دي. د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې پیښه برای د شهر صفا ولسوالۍ د مانده په امنیتي پوسته کې رامنځته شوه. د دوی د معلوماتو له مخې نفوذي کس د یادې پوستې 15 ملي پولیس او یو محلي پولیس وژلی چې د دوی نه یې وسلې او مهمات هم وړي دي. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. کاپیسا کې بیا د ماین چاودنې یوه ښځه او دوه سړي ووژل. د امنیت قمندانۍ ویان شایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار د تګاب ولسوالۍ خساچینی سیمه کې د دې کسانو پر موټر وشوه. تګاب د کاپیسا له ناامنه ولسوالیو څخه ده چې طالبان پکې فعاله حضور لري، خو تر اوسه د دغې چاودنې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې څو شېبې وړاندې شاهین اسماعیل درې د یو په وړاندې سیمورغې البرز لوبډلې ته ماته ورکړه. دغه لیګ د سپتمبر په 24مه کابل کې پیل شوی چې د سپین غار بازان او طوفان هریرود لوبډلې یې نیمه پایلو به ته وتلي. بل لور ته د افغانستان د نجونو د فوټبال لیګ نن پیل او په لومړۍ سیالۍ کې د هرات لوبډلې د بامیانو ټیم ته 3-0 په وړاندې ماته ورکړه. فوټبال فدراسیون ویلي چې د دغې سیالۍ درې وړه ګولونه د هرات د ټیم تکړه لوبغاړي فاطمه حیدري ووهل. سبا دغه لیک کې د کابل او بلخ ټیمونه مخامخ کیږي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د نګورنو قرباغ جلا شوی سیمه شاوخوا نن هم د ارمنستاني او آذربایجاني ځواکونو ترمنځ سخت جګړې دوام درلود. سره له دې چې نړیوالو له دواړو خواوو د اوربند غوښتنه کړې. د ارمنستان چارواکو ویلي د دوی له ملاتړه برخمن جلا غوښتونکي پوځ د آذربایجان ډېرې حملې شنډې کړې دي. نننۍ جګړې د نګورنو قرباغ جنوبي څنډه کې شوې. دا سیمه چې له ایران سره ګډه پوله لري په وروستیو څو ورځو کې د جګړې مرکز ګرځېدلې. د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه د سپتمبر په 20مه ونښته چې تر اوسه پکې د ملکیانو په ګډون 250 تنه وژل شوي. ګمان کېږي چې د وژل شوو شمیر به له دې هم لوړ وي، ځکه دواړه خواوې یو بل ته د درنې پوځي مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د نوبل د کیمیا جایزه سږ کال دوه ښځو ترلاسه کړه. د نوبل د جایزې کمیټې وویل چې فرانسوي ایمانویل کارپینټر او امریکایي جنیفر دودنای د جنونو پر هدفمند تغییر د کار په خاطر دا جایزې ترلاسه کړي. د نوبل کمیټې د دغو ښځو لاسته راوړنه ډیره لویه بللې ده. دواړه ګټونکې به د سرو زرو مډال ترڅنګ د 1.5 میلیون ډالرو نقدو پیسو جایزه هم ترلاسه کړي. سبا به د نوبل د ادبیاتو او بله ورځ د سولې جایزه اعلان شي. او د ایتالیا پولیسو د باخو هغه جوړه بیرته دوبۍ ته ولېږله چې یو اوسیدونکي یې په قاچاقي ډول راوړی وه. د پولیسو خبرپاڼه وایي دغه جوړه باخي پرون له دوبۍ نه ایتالیا ته وړل کېدی چې د روم هوایي ډګر کې یې پولیسو قاچاق کوونکی درولی دی. د دغو باخو ارزښت سلګونه زره ډالر ښودل شوی. باخي تر ډیره د جنوبي اسیا په غرنیو سیمو کې اوسیږي چې عربي هیوادونو کې ګڼ مینوال لري او له ځینو نه یې د ښکار لپاره کار اخیستل کېږي.
Thank you. د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 25.1. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25.8. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 13.2. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 13.2. او جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 14.3.
آزادی رادیو اوري. لنن څخه نو لاس کاله مخکې امریکا په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د نسکورولو لپاره جګړه پیل کړه. دا هیواد خپل هدف ته رسیدلی.
ځینې اهداف تشتیش تاسو ته پایلې کوي، هغه پایلې ترلاسه کوي، او بیا دا اهداف هغه نړیوالو ډیپلوماسي کې په بهرنیو پالیسیو کې رغزول کیږي.
ولې له طالبانو سره د امریکا د سولې د هوکړې لیک له لاسلیک سره سره په دې هیواد کې جګړه نه ده سړه شوې؟ په دې اړه به یو تفصیلي راپور واورئ. د افغانستان ولسي جرګې نن په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د تیرو 19 کلونو په لاسته راوړنو په تیره بیا د جمهوري نظام پر خوندیتوب ټینګار وکړ.
چاته اجازه نه ورکوي چې د ولس په خوخه او قربانیو رامنځته شوی جمهوریت د چیلنج سره مخ کړي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. دغه راز به واورئ. فیسبوک د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پوسټ لری کړ. دا به هم واورئ چې د کیمیا او طب په برخو کې د نوبل سګنۍ جایزې چا وګټلې. مننه چې ازادي راډیو اورئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. نن د اکتوبر ومده لنن څخه 19 کاله مخکې امریکا په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د نسکورولو لپاره جګړه پیل کړه. آیا دا هیواد خپل هدف ته رسیدلی؟ ولې له طالبانو سره د امریکا د سولې د هوکړې لیک له لاسلیک سره سره په دې هیواد کې جګړه نه ده سړه شوې؟ دغه جګړه چې د امریکا لخوا په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد پیل شوې وه، د امریکا د بریا او ناکامۍ په اړه بیلابیل نظریات موجود دي. نور به له امید زهیر مل واورو.
هغه جګړه چې په یو امر پیل شوه خو په یو توافق لا هم پای ته نه ده رسیدلې. د 2000 لومړي کال د اکتوبر په 1 د امریکا په خواني جمهور رئیس جورج دبليو بوش پر افغانستان د هوایی برید امر وکړ او وی ویل دوی د دې برید غوښتنه نه وکړي خو اوس به یې تر سره کوي.
On my orders the United States military has begun strike.
د متحده ایالاتو د خواني ولسمشر په خبره د برید موخه افغانستان کې د ترهګرو اړې ختمول او د طالبانو پوځي زور وبکول دي. خو اوس چې 19 کال پوره کیږي، آیا امریکا دې هدف ته ورسیده کنه؟ په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکا د اهداف او بریا په اړه دوه ډول نظریات شته. د پوځي مسایلو کارپو عبدالباری عارض وایي متحده ایالاتو په دې جګړه کې ظاهرا خپل یو شمېر اهداف ترلاسه کړي دي.
دی ویلی سي چې د 18 سپتمبر په جواب کې د حمله شوی او بن لادن بل اخره د منځ یوړل شو. القاعده هم تقریبا په افغانستان کې تر مارس ول او خپل په خاني کیفیت د لاس ورکړي.
خو یو شمېر نور بیا وایي امریکا نه یوازې د چ په افغانستان کې له ترهګری سره مبارزه کې ناکام ده، بلکې په افغانستان کې د امنیت او ثبات راوستو په برخه کې هم پاتې راغلي. شنون کې نجیب آزاد.
امکان لري له پد امر غه وسنی وضعیت په کتو سره چې د افغانستان جګړه لا وګداسي لاندې شي. ځکه ځینې اهداف تشتیش تاسو ته پایلې کوي، هغه پایلې ترلاسه کوي، او بیا دا اهداف هغه نړیوالو ډیپلوماسي کې په بهرنیو پالیسیو کې رغزول کیږي.
د جګړې د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره مالی لګښت او ځاني زیان هم درلودل دي. د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ متحده ایالاتو په دې جګړه کې له 2000 لومړي کال راهیسې د 2019 کال تر مارچ پورې 28 میلیارد ډالر لګولې دي. د دې ترڅنګ د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي پلتونکو یا سیګار د راپور پر بنسټ د 2000 لومړي کال د اکتوبر له لومړۍ نیټې د 2000 کال د اپریل تر 18 نیټې پورې په افغانستان کې 2309 امریکایي عسكر او پرسونل وژل شوی دي. د دې ترڅنګ په دې جګړه کې د افغانانو زیان هم جوت دی. په امریکا کې د براون په هنتون واټسن چیډنیز مرکز بیا وایي له 2000 لومړي کال راهیسې د 2019 کال تر نوامبر میاشت پورې افغانستان کې 1500 ولسی وګړي نظامیان او د حکومت مخالفان وژل شوي دي. خو له دې ټولو سره سره د جګړې ښکېلو لوریو په دې سلا کړي چې دا جنگ پوځي حل لار نه لري. په افغانستان کې د سولې دراسو په نیت امریکا او طالبانو د 2000 کال د فبروري په 19 نیټه هوکړه لیک لاسلیک کړ. په دې هوکړه کې یو بحث په افغانستان کې د جګړې کمښت دی. خو داسې مهال چې د هوکړې له لاسلیک 200 ورځې تیریږي، مګر نه جګړه کمه شوي او نه هم په دې هیواد کې د ټول شموله سولې، ثبات او امنیت څرک لیدل کیږي. شنون کې وضعیت او د امریکا اهداف ته پکتو د دې هوکړې پایله له ګواښ سره مله بولي. په افغانستان او سیمه کې د مسایلو څېړونکی کابل خان تدبیر وایي امریکا به هڅه وکړي چې د همدې هوکړې له مخې طالبان د خپلو ګټو لپاره وکاروي.
روسي توافق د یو ګروپ تر عنوان نه دی، هغه د افغانستان په کچه نه ده، بلکې زه داسې فکر کوم چې د دغه ګروپ نه باید یو استخدام شوی ګروپ په حیث باندې په راتلونکي کې هم څو استفاده وشي، او دوی به هغه څه چې د امریکا ګټې ایجاب کوي همدغسې به دوی نه کار واخلي.
که څه هم امریکا د دې تړون بری د طالبانو په راتلونکو کړنو پورې محدودوي، خو طالبانو بیا د اکتوبر 2 په مناسبت په خپله اعلامیه کې د دې هوکړې عملي کېدل مهم بللي. د طالبانو په اعلامیه کې زیاته شوې د دې تړون له مخې باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. د امریکا په ګډون لري او نږدې هیوادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې له هر ډول مداخلې ځان وساتي، څو افغانان وشي کولای په آزاد او مستقلانه فضا کې په خپلو کې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. که څه هم امریکا ملاتړو بهرنیو ځواکونو یې او افغان وسلوالو طالبان په دوو میاشتو کې وپرځول، خو له نږدې 19 کلونو وروسته بیا هم دا ډله فعاله ده او جګړې ته دوام ورکوي. شنون کې د طالبانو سخت ترکیب، د افغان ځواکونو او حکومت محدودیت، او ډیر وخت افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو د هوډ نشتوالی د جګړې د دوام لاملونه بولي. د دې ترخوا له طالبانو د سیمې په ځانګړي ډول د پاکستان ملاتړ او په افغانستان کې د امریکا حضور سره د سیمې د یو شمېر هیوادونو مخالفت هم د جګړې د دوام لاملونه بلل کېږي. اوس چې له دې جګړې 19 کاله تېرېږي، امریکا هوډ لري چې له افغانستان خپل عسکر وباسي. همدا اوس په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمېر د بل هر وخت په پرتله ډېر راکم شوی، او د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي غواړي دا شمېر نور هم راټیټ کړي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د سولې او په نظام کې د طالبانو د ګډون هڅې هم روانې دي. د دې برخې یو مهم لوری بیا د افغانستان اسلامي جمهوریت دی چې همدا اوس یې پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو او د 19 کلنې جګړې د پای لپاره د قطر په دوحه کې په خبرو بوخت دی. خو د دې خبرو د بریا او د جګړې د پای لپاره هیڅ تضمین نه تر سترګو کیږي، او دا هم ډېره لري ښکاري چې دا 19 کلنه جګړه شل کلنه نشي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرائیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده آزادی رادیو.
د ازادي په څپو کې اونیس پروګرام کې سبب هم دا موضوع چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر پایل 19 کال واوختل، آیا د دغه جګړې اهداف تر لاسه شوي خبرې کوو. د غرض د دې تر څنګ د سولې پر روانو هڅو هم غږیږو، هغه هڅې چې په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ له څو اونیو راهیسې پیل شوې دي. د افغانستان ولسي جرګې هم د افغانانو ترمنځ د سولې پر روانو خبرو کې د جمهوري نظام پر خوندیتوب ټینګار وکړ. دغه جرګې نن په یو اعلامیه کې وویل د سولې په خبرو کې باید جمهوري نظام او د تیرو 19 کلونو د نورو مهمو لاسته راوړنو تر څنګ امنیتي بنسټونه خوندي وساتل شي. خان محمد سیند نور تفصیل اوروي.
د قطر په پایتخت دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ټیمونو ترمنځ خبرو کې د ارزښتونو او د 19 کلنو لاسته راوړنو د خوندیتوب موضوع توده شوې ده. د افغانستان ولسی جرګه د 19 کلنو لاسته راوړنو او په ځانګړې توګه د امنیتي بنسټونو پر خوندیتوب ټینګار کوي. دغه جرګې د چهارشنبې په ورځ په خپلې عمومي ناسته کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د سولې په روانو خبرو کې باید ولسمشریز نظام او امنیتي بنسټونه خوندي وي، او پر دغو ارزښتونو معامله د افغانستان خلکو او ولسی جرګې ته د منلو نه ده. د یادې جرګې غړي کمال ناصر اصولي د جرګې اعلامیه ولوسته.
افغانستان ولسی جرګه په کلکه د جمهوري نظام ملاتړ کوي او هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د ولس په خوخه او قربانیو رامنځته شوی جمهوریت د چیلنج سره مخ کړي. د هیواد ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه د یوې برحقه داعیې علمبرداران دي. د دغه ملي بنسټ پر برخلیک هیڅ ډول معامله افغان ولس او د ولس استازو ته د منلو وړ نه ده.
خاغلی وسولی ټینګار وکړ چې د اعلامیې هدف د افرادو او اشخاصو ساتنه نه، بلکې د نظام او امنیتي بنسټونو ساتنه ده. د ولسی جرګې په اعلامیه کې راغلی چې په تیرو وختونو کې افغانستان د ځینو ګاونډیو او د نړۍ د هیوادونو د سیالیو ډګر شوی و او دغو هیوادونو خپلې ګټې د افغانستان تر ګټو لوړې ګڼلې دي. ولسی جرګې له طالبانو هم غوښتي چې د روانو خبرو د بریالیتوب لپاره باید د تاوتریخوالي کچه راټیټه او غربند ته غاړه کیږدي. یاد جرګې له افغان دولت نه هم غوښتي چې د سولې په روانو خبرو کې باید له 19 کلنو لاسته راوړنو او په تیره د بشر له حقونو د بیان له ازادۍ نه غوسه دفاع وکړي. افغان حکومت د ولسی جرګې د اعلامیې هرکلی کړی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د ولسی جرګې له اعلامیې چې د افغانستان د 19 کلنو لاسته راوړنو ملاتړ یې کړی هرکلی کوي. ښاغلی صدیقی لیکلي چې د ولسی جرګې دریس پرته له شکه د ملي ګټو، ملي مصالحې او د هیواد د لوی اکثریت د غوښتنو له مخې څرګند شوی دی.
دغه راز په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو او د سولې د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله چې هند ته تللی نن به د هغه هیواد د ملي امنیت له سلاحکار سره وګوري. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل دواړه لوري به د افغان سولې او د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړي. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال اکرام الله اکرام په راپورټ کې واورو.
د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به له هندي چارواکو سره د افغان سولې پروسې او دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه بحث وکړي.
د ملي مصالحې د عالي شورا مشر نن د هند ملي امنیت له سلاحکار سره پر افغان سولې او دوه اړخیزو اړیکو خبرې کوي. زموږ توقع دا ده چې د سیمې ټول هیوادونه له افغان سولې څخه حمایت وکړي او هند چې د افغانستان یو دوست هیواد دی او له ډېر پخوا څخه موږ ورسره اړیکې لرو او له افغانستان سره یې مرستې کړي. دوی کولی شي چې د سولې په پروسه کې هم رول ولوبوي. سیمې ټول هیوادونو ته دا قناعت ورکړل شي چې سیمه ییز افغانستان د دوی په ګټه دی او اړتیا ده چې له دې پروسې څخه حمایت وشي.
دوی سبب ښاغلی عبدالله د هند له لومړي وزیر نریندر مودی او د بهرنیو چارو له وزیر سومبر منیان شنکر سره هم وګوري او وروسته به د هند د دفاعي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې وینا وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله د افغانستان اصول لپاره د سیمه ییز همکارۍ د جلب او جذب لپاره ګاونډیو او د سیمې یو شمېر هیوادونو ته په سفر وتلی. ښاغلی عبدالله د تیرې میلادي اګست میاشتې په 28مه پاکستان ته په 3 ورځني سفر ولاړ چې د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سربېره د هغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړې. د ملي مصالحې عالي شورا د رسنیو مسؤل مجیب رحیمی ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی عبدالله به د هند له سفر روس، تاجکستان، ازبکستان، ایران، چین او یو شمیر نورو ګاونډي هیوادونو ته هم سفرونه وکړي. ښاغلی عبدالله داسې مهال د افغان سولې په اړه د سیمې هیوادونو ته د خپلو سفرونو لړۍ پیل کړي چې له 2 ورځو راهیسې د افغان دولت د پلاوي او د طالبانو پلاوي د تماس ډلې خبرې د یو شمیر اختلافي مواردو له امله ځنډیدلې دي. د افغان مرکچي پلاوي یوې سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې له 13 ورځو راهیسې د افغان دولت او طالبانو د پلاوي د تماس ډلو ترمنځ کومه ناسته نه ده شوې. یادې سرچینې وویل په هغه مواردو کې چې اختلاف موجود دی افغان پلاوي طالبانو ته بدیل موارد وړاندې کړي او تمه ده چې طالبان ورباندې غور وکړي. په ورته وخت کې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي د تماس ډلو کومه ناسته نه ده کړې او نه هم تر اوسه د کومې ناستې پروګرام شته. په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي لومړنۍ خبرې او د بین الافغاني مذاکراتو بنسټ زیات مهم دی ځکه نو دوی پکې له دقت کار اخلي.
ازادي خبری مجله اوري.
وړاندې به د واوري چې د کیمیا او طب په برخه کې د نوبل سګنې جایزې چا وګټلې. د کیمیا په برخه کې 2 ښځو د نوبل جایزه خپل کړې ده. خو تر دې مخکې په کابل ښار کې د نجیبه غیبی په نوم یوې میرمن د لاسي صنایعو کارخانه جوړه کړې چې لشلو ډیرو میرمنو ته پکې د کار زمينه برابره کړې ده. دا میرمن وایي د خپل یوازیني زوی د زده کړو لپاره پر ځان شپه ورځ یو کړې او هڅه کوي چې زوی خپل د ماسترۍ زده کړې بشپړې کړي. د نجیبه 28 کلن زوی په مالیزیا کې ماستری اخلي. اجمل تورمان ته بغوښ شو.
هغه مور چې د ګندنې پر مهال ډیر زلا په خپل غوتو د ستنې درد احساسوي خوای د سختي زکه غالي چې یوازینه زوی د سیالانو سیال شي. و څلوېخ کلن نجیبه غیبی د یو زوی مور ده. خاوندې نږدې 40 کاله وړاندې مړ شوې او په وینای بل هیڅوک نه لري. دا د کابل په وڅنډه کې ژوند کوي. د خیاطۍ او لاسي صنایعو د جوړولو استاد ده. نجیب غیبی یو له هغو میرمنو ده چې ټول مسولیت یې په غاړه اخیسته، خو غواړي په خپل زوی لوړې زده کړې وکړي.
څلور کاله کېږي چې زوی مې هلته په مالیزیا کې زده کړې کوي. اوس زه ډېره زیاته خوشحاله یم چې کار مې وکړو، زحمت مې وباسلو او زوی مې یو ځای ته ورسولو. هغه هم په ډېر شوق او مینه ښوونځی ولوست او لوړې زده کړې وکړي، نو زه ډېره خوښ یم چې خواري مې کړي.
له نجیبې غیبی سره اوس مهال شپږ ویشت نورې مېرمنې هم د لاسي صنایعو د جوړولو کار کوي، خو د دوی په لاسونو د جوړو شویو توکو د بازار موندنې او خرڅلاو ډېری بوج د نجیبې پر وګو دی. نوموړې وایي اوس مهال په میاشتني ډول دېرش زره افغانۍ ګټه کوي. نجیبه وایي خوشحاله ده چې د نورو بې وسو او نالوستو مېرمنو لاسنیوی یې کړی دی.
ما سره داسې مېرمنې کار کوي چې اولادونه لري، خو د دوی د زده کړې لپاره پیسې نه لري. دوی چې دلته کومې پیسې ګټي د اولادونو په زده کړې مصرفوي. دوی ته پرې قلم، کتابچه، باکس او نور اړین وسایل اخلي.
دغه مېرمنې د ساده خیاطۍ تر څنګ خامک او په ټوکرونو مرۍ هم ګنډي او د افغاني جامو بیلابیل ډیزاینونه جوړوي. خو له تېرو څو میاشتو راهیسې چې کورونا وایروس په بازارونو او په بیلابیلو برخو کې د خلکو په فعالیتونو سیوری غوړولی، نجیبه هم وایي چې کارونه یې ټکنی دي. نجیبه وایي دا خواري د هغو مېرمنو لپاره هم ګالي چې د کورنۍ سرپرستی کوي او په خپلو اولادونو زده کړې هم کوي. نجیبه غیبی په داسې حال کې د خپل یوازینی زوی د لوړو زده کړو د پرمخ وړلو په پار هڅه کوي چې اوس مهال په افغانستان کې لا هم زیات شمېر ځوانان د کمزوري اقتصاد له امله نشي کولای چې خپلې زده کړې پر مخ یوسي. خوشته د نجیبه غیبی په شان میندې هم چې د خپلو اولادونو دا لوی ارمان پوره کوي.
بلې، که د نجیبه په څیر نورې میندې د خپلو اولادونو د زده کړو لپاره خواري په ځان ګالي، په نړۍ کې هم ډېرې مېرمنې شته چې هم د خپلو اولادونو او هم د ځان رسولو لپاره ډېر پرمختګونه کړي. د سکال د کیمیا جایزه هم دو مېرمنو ته ورکړل شوه. د دې برخې ګټونکي نن په سټاکهولم کې اعلان شول. په سویډن کې د ساینس د شاهي اکاډمۍ سکرتر جنرال دای جایزې اعلان کړې. د نوبل د طب جایزه هم سکال درو تنو ته ورکړل شو چې د هپاتایت سی یا زیړي په برخه کې بریالۍ څېړنې کړې دي. پر دې به نور تفصیل ملالۍ بشیر له ملالۍ بشیر واورو.
مانند نوری صاحب، فرانسوی امانوئل شارپونتی او امریکایی جنیفر دودنا د سشکال د کیمیا د برخې نوبل جایزه وګټلې. دوی دا جایزه په جین کې د بدلون راوستلو د طریقې د جوړولو په خاطر ترلاسه کړه. په سویډن کې د ساينسونو شاهي اکاډمي ویلي چې دا یو لوی لاسته راوړنه ده او څېړونکي باید د ژوند د دننه فعالیت کتلو په خاطر په حجرو کې جین ته تغیر ورکړي چې دا یو ډیر اوږده پروسه وه او ډیری وختونه ناممکنه وه. اوس د دې اکاډمي په وینا د دې طریقې په کارولو سره به په جین کې له بدلون سره د څو اونۍ پر مهال د ژوند د کود تغیر ممکن وي. شخپونتی او دودنا شپږمه او اوومه ښځې دي چې په کیمیا کې نوبل جایزه ګټي. لومړی ځل دا جایزه ماری کیوري په 1911 کال کې ګټلې وه. وروستی ځل په 2013 کال کې فرانسیس ارنالد دا جایزه ترلاسه کړې وه. د طب یا فیزیولوژي په برخه کې د هپاتایتس سی ویروس د کشفولو په خاطر بیا دوه امریکایي او یو برتانوي د نوبل جایزې ګټونکي سول. امریکایي هاروي الټر چارلز رایس او برتانوي مایکل هاوتون نن د یو میلیون او یو لک ډالرو په ارزښت نقدي جایزې هم ترلاسه کړې. د نوبل کمیټې ویلي دغو درو ساینس پوهانو د دغې ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره مهم رول لوبولی دی. هپاتایتس سی چې د سږو د سرطان سبب کیږي په نړۍ کې په ځینو کسانو کې پیدا کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د اټکل له مخې په نړۍ کې د هپاتایتس سی او یا میلیونه پیښې شته چې هر کال یې له کبله څلور لکه کسان مړه کیږي. د کیمیا په برخه کې د نوبل جایزه د سرو زرو د میډال په بڼه له یو میلیون او یو لک امریکایي ډالر سره یو ځای ګټونکو ته ورکول کیږي. دا جایزه د سویډن یو تجار الفرد نوبل په 1995 کال کې پیل کړې وه. د ادبیاتو په برخه کې دا جایزه به د پنجشنبې په ورځ سبا د اکتوبر په 8 نیټه او وروسته به د اکتوبر په 9 نیټه د نوبل د سولې جایزه اعلان شي، او همداراز به د اقتصاد په برخه کې دا جایزه د اکتوبر په 12 اعلانېږي.
بله، ملالای بشیر کور ودان د نوبل د کیمیا او طب د جایزو د ګټونکو په باب مو اوریدل. د نوبل د جایزو د ویش لړۍ د رواني اونۍ تر پایه دوام کوي تر جمعه پورې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
فیسبوک د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پوسټ لري کړی او ویلي دي نه غواړي نه یوازې هغه پوسټونه لري کوي چې د کورونا وایروس په اړه ناسم معلومات خپروي، بلکې دا ډول اکاونټونه د تل لپاره له منځه وړي. فیسبوک وایي د ناسمو معلوماتو د خپرولو د مخنیوي لپاره یې خپله پالیسي سخته کړې ده. عصمت سروان ته بغوښ شو.
فیسبوک وایي د سه شنبه په ورځ د کورونا ویروس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پوسټ لري کړ، ځکه چې د دې وبا د خطر په اړه ناسم معلومات ورکړي وو. فیسبوک وایي دا پریکړه د هغې پالیسۍ پر اساس کړې چې که څوک د کورونا ویروس د خپرېدا په اړه ناسم او مضر معلومات ورکړي، نو معلومات به له فیسبوک څخه لري کړي. د شرکت پرون سه شنبه اعلان وکړ هغه فیسبوک پاڼې، ګروپونه او د انسټاګرام اکاونټونه یا حسابونه له منځه وړي چې د توطیې تیوري خپروي. فیسبوک دا خبره وروسته له دې وکړه چې دوی میاشتې پخوا د ټولنیزې شبکې پر فیسبوک د توطیې د تیوري د خپرونکو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات اعلان کړل او ویل چې په پیل کې 1500 فیسبوک پاڼې یا پیجونه او ګروپونه په دې خاطر د تل لپاره بند کړل چې د توطیې تیوري یې په خپلو مطالبو کې خپروله. فیسبوک وایي اوس یې خپله پالیسي تازه کړې چې پر اساس یې که څوک د کورونا ویروس په اړه ناسم او تیریستونکي معلومات خپاره کړي، اکاونټ یې هم له منځه وړي. خو دې شرکت په عین حال کې ویلي دا کار وخت وړي او په راتلونکو ورځو او اونیو کې به دوام ورکړي. فیسبوک وایي د دې لپاره چې د یو چا اکاونټ کاملا ختم کړي باید پر بیلابیلو عواملو غور وشي. ټویټر او ریډیټ لوړاندې لا هغه اکاونټونه بند کړي چې د توطیې تیوري خپروي. ترامپ پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی وو هر کال ډیر کسان، ځینې وخت تر 1,00,000 زیات خلک د انفلوئنزا له کبله مري، حال دا چې انفلوئنزا واکسین هم لري. د ترامپ همدا پیغام په ټویټر کې هم خپور شوی وو او د ټولنیزې شبکې تیریستونکی پوسټ وباله او لري کړ. د فیسبوک ویندوی اندستون د ترامپ د پیغام په اړه ویلي چې دوی د کووید 19 په اړه غلط معلومات حذفوي او دا پوسټ هم پر همدې اساس لري کړ.
ستاسو له پیغامونو
زه سید محمد نمیر د بایغس ولایت غورما چولسوالی وستیانم د هرات په دزلسی مجرین لیکیم. نو زما پیغام دی رسې چې موږ سبا نور ته ورسېږي چې موږ ته په داګر کال کې پر کاټ 4000 روپۍ راکړي دي. موږ کار بېخه خراب دی، یعنی دا خل کونډې واټمان دي ولاکه د ماجر، یعنی سوال څه ګدایي ته ولا د ګدایي نه ماتر کېږي. دا وایي زموږ سره دی ښې معنا کاغه دي واورې کاغه زما خبرونه دي ورسېږي خبرې سره رسې زموږ سبا نور مشرانو پورې. دا وایي زموږ سره دی کې دا والي سبا نور ورته ودرګسل جواب نه وایي رسې د ماجرو نه معنا زموږ څه دی کومک وسې دا بېخه د خلک ټکا ټکا دي درې بدار دي. نو
کندهار ولایت خبره کوم. مزداشر غنی څخه ډیره موږ کوچانو ډیره هله ارزو درلوده چې موږ به کوم یو داس خدمت وکړي، ځکه د سرایو د مزکو هغه د په بچی کې پر موږ هغه د دولتي مزکې راوړل دي چې هغه لا پر موږ ودرې د کوم خانانو ملکانو خرج کړي هغه ته چا د والی تر وګرځولې. نو موږ هله ارزو کوو چې موږ سره همکاري وکړي د دې په بچی کې پر موږ هغه غزو روان ودرې دي راوړل ځای نشته مغم زه کښې دغه له ملکانو خرج کړې له غټې سریوالۍ ته راوګرځولې له کوم هم زه کښې دي غټې غټې نقشې پر واچولې دا کارخانه د یوې کارخانې په ځای کښې 10 کارخانې جوړېږي. نو دې پوښتنه نه کېږي څه دې غریبانو خلکو چې دا به دا غریبان خلک چېرې واړوي چېرې به ولاړ شي. کندهار اوسېدونکي دي د لېږ کېدلي دي ټول عمر یې د لېږ تېر کړی دی. نو موږ دا هیله ارزو کوو چې دا خلکو یو دوی سر خپل ژوند په دې واقعیت خدای باید تاریخ پرېږدي نو د دې خلکو دپاره د غریبانو دپاره.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پرېښي وو. کور مو ودان، پیغامونه تل راته پرېږدئ او موږ هم تل خبرو. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیږي. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار فرشتنه غاته سپارم چې ورستۍ خبري مجله مخته وړي. فرشتجان خیر اغلاست.